السلام علیکم درنور دن کو ستری مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنی مسائل او بحثونو پروګرام بر درنو اوریدونکو پرون د افغانستان د سولې مرکزی هیئت د خبرو د بیا پیلېدو د لپاره خطر تولر او د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی چې د سولې د روانې خبرې خارجي پروژه ده تر څو چې دا پروژه ملي نشي سولې نشي راتله د دې او نور اړوند مسایلو په حق لا د خپل ملمنو سره په نننی پروګرام کې غږیږو د خبرون ملمنه د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات او د نړیوالو سیاسي چارو کارپو جرنالیست زرغون شاشین ور رسید موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف هم رکو چې مسایل او موضوعات مطرح کوو ملمنه په ټاکلي مسلې باندې خپل نظریات او تحلیلونه وایي قضاوت ستاسو کار دی تاسو نه ډیره مننه چې خپل نظریات وایي نو سید خالد ساده صاحب خبرونه ته په خیر راغلی غږ مې صحیح اوري
شکر تاسو سره به شریست او همکاران او ورزونکو ته سلام وایم
کوم ودان وعلیکم سلام شنوار صاحب په خیر راغلی پروگرام ته سلام شي
منو له خادم پور تاسو ساده صاحب او تاسو په وسیله د وطن ټول خلکو ته سلام او پیژنه وړاندې کوم علامه راغلی
مننه تاسو دروړونه درنو ملمنو د ټولو نه خو مهمه خبره دا ده چې اوس د افغانستان د سولې مرکزی هیئت بیرته قطر ته ورغی چې هغه د سولې دویم پړاو خبري چې پاتې وي او موافقه نه وشوي په اجنډا باندې په دې خبرو باندې د سره وغږیږي او څه د هیئت غړي ورغلي دي نور به هم وي ورشي ور روان دي تاسو څه فکر کوئ دا زره به د دې خبرو نه چې د حالات او اوضاعات ګوري اجنډا باندې به فیصله وشي نه ساده سپ تاسو څه فکر کوئ
نومره خدا دې چې سولې د مذاکرات ته خبرې شي پر شوې دي دا طبي خبر ده په وخت او د مکات نظر کې ټول سره مختلف پړاوونه ته کې ودی پړاوونه کې بخندونه ځانونه رامنځته کیږي دا یو طبي خبر ده په دې معنی باندې چې موږ مشهور د افغانستان د جګړې وسري وضعیت د ایدل حالت تاریخ کو شاغه دي په کومه معنی باندې په مثبت توګه باندې مختلف شي دا مرغه تلته انګلیسی کور د سپویلز ویل کېږي یا هغه د سولې په وړاندې چې کوم خنډونه ایجادول کېږي هغه بیرونی کړي دي داخل د افغانستان کې بعضې حل کېږي سیمه ییز استخبارات دي او هغه څوک چې په جګړه کې هغوی دخیل دي دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې موږ بعد دې شاهدان تسلسل دغه پړاو به کله به روان وي کله به وړ او په دې کتو دي اوس چې لیدل کېږي د امریکایان د افغانستان ډېر وخت کې نه دي کتلي یا په سرکونه کې په روډونو کې دغه تیارو ګشت کم شوی دی د هلیکاپټرو ګرځېدل کم شوی دي په دې معنا باندې چې د امریکایانو حضور تقریبا صفر ته رسېږي او دوی د وخت مخکې دغه خپلې او د خپل مرکزونو دا چې دا نخالي کوي د افغانستان د حکومت پلاوی امادګي ونیوله دا یو بل پرمختګ دی چې بیا قطر ته لاړو د افغانستان د حکومت دولتي اړیکو شورا جوړښت د خپل یو بل اسلامي شو تر سره دا هغه څه دي چې هغه په خوله کې دي همدارنګه د سولې مذاکراتي پلاوی بیا د کابل د خطر په لور باندې په حرکت کې سپر خطر کې پاتې او سوستري دي سره بیا دي په لنډ وختونو کې نو دا یو بل هیله باندې چې لمدې د شهر رامسته کیږي د امریکایانو تقرب صفر ده دا یو بل یو خاصند تر سولې جګړې هغه مشروعیت نور هم لمنځه لاړ شي او جګړه نور د یو غیر مشروع لوی ته تاسو ښه نو زه فکر کوم چې اوس وخت د غرمان حرکتونه یو سهل به خوښ کړي اما لبدن بل څه کوو بیا د مخالف جهات نه خصوصا طالبان چې په سوره کې په سوره کې مخکې دي په ان زمان کې جوړه کې هم مخکې دي نو د جګړې او د خشونت د غزياتوالي او د غدارتوالي او د ولایتونو کې د جګړه دا به هغه سری چې موږ ویل شو چې بل اخر دا به یو سنزمن حرکت د افغانستان د پټه وسیږي اما موږ به خپل هیلې او خپل
یعنی چې دا دور خبري به هم د مشکلاتو ډکی وي دا دور خبري به هم د سند ډکی وي
موږ د جګړې موږ یو سخت جګړې نه چاوزنو ته به خبر ده موږ د سولې او د مذاکراتو په سختو پړاوونو کې خلل لرو نو سیمه ایز قدرتونه هغه وادونه چې هغه د افغانستان په جګړه کې خپل خیر غوري یا د افغانستان جګړې روانه ساتل تر څو خپل اهداف او تحقق پیدا کړي زه فکر نه کوم چې د سولې په سره کې
ډیره مننه خو ډیره مننه ساده صاحب محترم نو شنواره صاحب تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به دازلی په دې خبرو کې د سنر مختوخي هغه مسایل کې چې چیرته د دې ترمنځ ستونزې او مشکلات موجود دي هغه کې به یو څه پیشرفت شي خبري به حل شي یا نه ها مهرباني شنواره صاحب
خبره دا چې قطر دا د هغې اصلن په تبلیغاتی لحاظ باندې یو ښه پرمختګ دی، مګر په عملي لحاظ باندې ماته ځکه متاسفانه پرمختګ نه ښکاري چې د طالبانو په مواضع او دریس کې چې د قطر د خبرو په رابطه باندې لري هغو اتکا کوي د قطر په موافقه باندې، او د قطر د موافقې په اساس باندې چې خارجي قواوې د افغانستان د وځي تر کومه حده چې موږ فکر کوو د دې په ځای کې یولسم د سپتمبر درې میاشتې وروسته وځي امکان لري په یوه میاشت کې یوې میاشتې دننه دننه چې بهرنۍ قواوې په مکمل ډول د افغانستان نه وتلي وخت چې دغه قواوې د افغانستان نه وځي هغه میکانیزم چې په قطر د دوو کلو نه راپه دې خوا او خصوصا د یو کال نه راپه دې خوا د افغانانو په د افغانستان سیاسی تحولات تابع کیږي د نظامی تحولاتو.
بله،
او نظامی تحولات چې تاسو ګورئ درنه افغانستان کې د جګړو زیاتوالی د پخوا په تناسب باندې فوق العاده زیات دی. جنگ په سیاست کې یوازینۍ وسیله ده چې غیر متراقبه او فوق العاده تحولات او بدلونونه منځته راوړي. کیدای شي افغانستان په جګړه کې داسې تحولات راشي صرف نظر د دې نه چې د چا په ګټه داسې تحولات راشي چې هغه په منطقوي سیاست کې هغه قالبونه چې د قطر د خبرو لپاره جوړ شوي او تر اوسه پورې نتیجه متاسفانه مثبته نه وه هغې قالبو ته تغییر ورکړه. په دې اساس باندې زه زیات فکر نه کوم چې اصلا د قطر دغه خبرې چې نن ورته د کابل نه لس کسه تللي دي دا به د افغانستان د قضیې د سیاسي حل په دې اوسني میکانیزم او جوړښت کې داسې تغییر راولي چې هغه به دا خبرې د دغه پړاو نه یو سیاسي او مثبت پړاو ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې په ارتباط غږیږو چې دا پروسه اوس دوباره بیرته پیل کیږي. هیئتونه ورغلي دي، خو دا چې نتیجه به سی وي دا د خپلو مېلمنو سره راسپړو. زرغون شاه شیروار صاحب او سید خالد صادق صاحب د خبرونې مېلمانه دي. درنو مېلمنو، تاسو ته دا هم معلومه ده چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزابو جهادي مشرانو او نورو ډلو سره دغه کتنی او ملاقاتونه چې دوی په یو आवाज آینده خبرو کې وغږیږي دا هڅه لا هم ادامه لري. پام دې لر کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د سولې د روانې هڅې چې دي دا یو خارجي پروژه ده، او وایي چې تر څو دغه خارجي پروژه ملي نشي سولې نشي راتلی. نو اور سوال خدای دې چې تر اوسه پورې چې دا هیئت ورغله ده دا کوم خبرې چې روانې دي دا هڅې چې شوې دي دا ملي نه وي یا نه دي ساده څه؟
لمړی خدای دې چې په خاني ورسپشل احمد کرزی نظر دا شخصي نظر ده دا له یو لوري کوغورو دا لاسکاله یو لاسکاله د افغانستان جمهور رئیس پاتې شوی ده دا پروسه ملي کړی وي تر څو دغه میراث پاتې یا ملي میراث بل حکومت ته باید انتقال کړي او له بده مرغه دا کار نه شو کړی. نو اوس زما په هیله دا وی یعنی من هیڅ څه ځوان چې د ولسمشر حامد کرزی په دوره کې ما تعلیمات وکړل تحصیلات مې وکړل دغه سي د کار زمينه مې فائده شو. نو زه ټول مسله به دا وي چې دا باید د سولې په هیله بخون کې هغه اقل دومره کار وکړي چې تاسو کې د له نظر کې یو کار ناسم او دا باید یو سم طرف ته سو کی کله چې د موقت قوت خبره کوي بیا ورسپشر پوخانی ورسپشر احمد کازی ډیر خو دا د سولې پروسه د تاریخي او د سولې پروسه کې د کامیابیو هلی د لا درسته او د دفن زیات مونږ ورو پر کله چې بیا د وقت تر هدا ورو هوند د مخالفت کې په اړه د شخصي مخالفتونه یو ده چې دا حل شي. زه فکر نه کوم چې دا مسله د پټمرو کچا وسیله کسمه چې زموږ سیاستوال ورته یو بل نظر باندې ګوري. من کوم غوړو نو غوړو دا پروسه به داخلي ملي شي درسته خبره ده، ولې د امریکایانو د سیمه ییزو هیوادونو پاکستان د دې رول نو داخلي هیواد کې جمع را مسته کول هم درنګ دلته یو دولتي شورا باندې یو سخته را مسته کول دا هڅه خو باید کړندې شي هدا خپل نتي سیاست او د دې خبرونو باندې یو تقدیر شي. نو زما هیله ده چې په هدا خپل پوخانی مشران یا رهبران یا د حکومت مهم پوخانی حکومت او وسري حکومت هم چارواکي دوی باید داسې په حساس وخت کې دغسې الفاظو کارول نه باید خودداري وکړي او حداقل د دې مسلې لپاره یو مثبت چوکاټ رامنځته
کړي. ډېره مننه تاسو نه سید خالص سادات صاحب دا واشنگټن دی د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. زرغون شاه شینواره صاحب جمهور رئیس اشرف غنی د ډېرو کسانو سره ولیدل، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل، حکمتیار صاحب سره وکتل، د سیاف صاحب سره کتلی دي، څو نورو سیاسي ګوندونو احزابو سره وکتل او لا خبرې ادامه لري. تاسو نظر څه دی چې دغه پروسه ولې تر اوسه پورې ملي نه وه او که نه وه ستاسو په نظر څنګه ملي کېدی شي؟
دغه مطرح جهاتونو چې هر قسم دي دو پورې اړه لري، چې هغه ته کرزی صاحب هم یو مطرح سره دی. واقعا د سولې د پروسه چې ده دا ملي نه ده، سیاسي ده، او د دې د ملي کولو لپاره باید په تمامه معنا باندې کار وشي. مګر په دې برخه کې په لنډ ډول باندې درې شیان دي. اول خبره دا ده چې څوک چې دا خبره کوي چې د سولې بهیر د ملي شي، اصلا دا څوک دي؟ دویمه خبره دا ده په دې اوسني افغانستان کې سړی کوم بهیر ته د سولې ملي بهیر ویلی شي؟ او دریمه خبره دا ده چې افغانان څنګه کولی شي د دغه غیر ملي بهیر نه یو ملي بهیر ته داخل شي؟ که تاسو ورته پاتې په دې شلو کلو کې د افغانستان د حکومت د سختار په بول کې کانفرنس کې داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چوکۍ او صلاحیتونه د دې په ځای چې د افغانستان د واقعیتونو او د ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د قومونو په ویش، د مذاهبو په ویش، په نورو زور په ویش په دې باندې منځته راغی. اوس مثلا د همدغه بهیر چې دا دوه کاله یو کال روان دی، دې کې کرزی صاحب څومره ډېرې منډې ترلې وکړې، ماسکاو ته، انکرې ته، قطر ته، مختلفو خلکو سره خبرې وکړې. هغه د دې خاطره چې غیر ملي نو بیا په یو غیر ملي بهیر کې سړی ولې منډې ترلې وکړه؟ او که ملي وو نو طبیعتاً باید ځای ته رسېدلی وای. دلته اساسي مسله دا ده چې د افغانستان د قضیه دلته یو تعداد افراد، اشخاص او ډلې چې دي هغه د خپلو ګټو په اساس باندې د مسایلو سره هغه کوي، د دریځ نیسي. څه وخت چې دا لکه څنګه چې سادات صاحب هم ورته اشاره وکړه، د موقت حکومتو دا مسایل چې طرحه کېده دا طالبانو د قطر په خبرو دي مخالف لوري ته وي چې نه د موقت حکومت مسله شته، نه موږ هغه منو، نه د مشارکتي حکومت منو، موږ مستقیما په قطر موافقه کې راغلي چې یو نوی اسلامي حکومت به جوړېږي. دا هغه د وروسته نو بیا دوی ډاکټر صاحب عبدالله کستاسو پامې سوشو، کرزی صاحب هم سوشو چې دا مسله اوس نو ملي کول غواړي. زه فکر کوم چې د ملي کولو لپاره منګه لا تر اوسه پورې هغه پړاو کې نه یو چې منګه د سولې د ملي بهیر جوړونکي اوسو. دویمه مسله دا ده چې دا د ملي کلمه چې ده دا په هر وخت کې خپله یوه ځانګړې معنی لري.
بله،
ډېر خلک داسې فکر کوي چې څوک چې په یو مملکت کې ډېر خلک وپېژني چې پلانه سړی هغه داسې فکر کوي چې زه ملي سړی یم، مګر داسې نه ده. ملي خلک، ملي ډلې، ملي سازمانونه هغه ته وایي چې هغه د خپل هېواد خپلواکي وساتي، ملي ګټې وساتي، او د خاورې او خلکو د ساتنې لپاره اصلا عملا په د سیاست او جنگ په جبهه کې اوسي. په اوسط ډول باندې د 130 نه تر 300 کسانو پورې چې افغانستان کې وژل کېږي او د خاورې او جغرافیې د ساتنې مثلا په دغه حالت کې، نو د ملي مسله ډېره مشکله ده چې سړی هغه وکړي. په هر حال باندې د سولې د پروسې یا بهیر ملي کول یو اړین کار دی. متاسفانه اوس وخت کې ځکه عملي نه دی چې سولې پروسه چې دا عمدتاً درې اړخونو د ځان سره ساتلی. اول خارجي اړخ دی چې په دې کې خارجي دولتونه، د ناتو دولتونه او زمون ګاونډیان شامل دي. دوهم طالبان د محوري اړخ په توګه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې اصلا دو د طالبي چوکاټ نه اخوا په یو پراخ ملي چوکاټ کې پرته له طالبانو نه
نو خلک هم د دو سره په دې پروسه کې یا بهر کې شامل شي او دریم دا چې تاسو سوال ورته متوجه یو، هغه دا دی چې اصلا حتی د افغانستان حکومت تر دې حده پورې نه دی حاضر چې د سولې د بهیر صلاحیتونه واک دې ته په یو ملي پراخه نظر باندې وګوري، حتی د حکومت دې ته نه دی حاضر چې د ارګ نه هم د سولې بهیر د باندې هماغو کړیو کې چې د اقتدار کړی ورته وایي، هغه چې تاسو یې نومونه واخیستل چې سیاف صاحب دی او عبدالله صاحب دی او کرزی صاحب دی او فرزن بل صاحب دی، دوی په خپل منځ کې دوه کاله کېږي چې دوی په خپل منځ کې امریکې ورته وزیر خارجه ورته ومګي چې تاسو سره جوړ شئ که جوړ نه شئ ورځم بده ده، دوی په خپل منځ کې دوه کاله کېږي حداقل دې نتیجې ته نه رسېږي چې دا سوله اصلا د ملت کار دی که د حکومت کار دی. سولې لپاره څه قسم یو میکانیزم جوړ شي؟ دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا سادات صاحب هم په دې ولایت کې دی، دوی چې قطر ته دا هیئت لیږلی دی، دې هیئت سره دا صلاحیت شته چې د طالبانو سره خبرې وکړه، دا هیئت سره داسې نقشه شته چې د دغه ځای نه چې دا کوم ځای کې واقع و د دې ځای نه مخکې ځو او پلاني ځای ته ځان رسو او امکانات او وسایل هم دا دي. په دې اساس باندې
سادات صاحب، نو څنګه دغه بهیر ملکی دی شي کنه؟ تاسو ویلی چې دلته درې مسلې دي، دا اخیری موضوع څه شي؟ د څنګه د بهیر ملي شي
خبره دا ده چې د دغه حالت نه چې دا تشیم
بلې
موږ څنګه کولای شو د سولې ملي بهیر ته لاړ شو؟
ها،
د سولې ملي بهیر ته د ټولو نه اوله مسله دا ده چې موږ باید د قطر د موافقې د سره برابر د بهرانیانو د نظریاتو او خواهشاتو سره برابر د منطقې د دولتونو د نظریاتو او خواهشاتو سره برابر چې زوای د هر یو د طالبانو د نظریاتو سره برابر د حکومت د نظریاتو سره برابر یو میکانیزم ته لاره پرانیزو چې هغه میکانیزم په جوړښت کې د ملګرو ملتو مؤسسې ته د هغې د جوړولو صلاحیت ورنشي. یعنی دغه مرکزونه چې دا سوله ځان سره بونګه کړې ده، د دې مرکزونو نه دا بونګه باید ایسته شي او د هر بهترینه لاره دا ده چې اوس دا طالبان دا حکومت دا خارجان چې دا ځان سره سوله بونګه کړې، ولې د جماعت یو ملاته چې په کلي کې مونږ ورکه هغه ته پکې ولې دې بهر کې اجازه نشته، ولې یو ملک او خان ته اجازه نشته، ولې د پوهنتون یو استاد او د مکتب او مدرسې معلم او ملاته اجازه نشته، ولې یو دکاندار او یو سوداګر ته اجازه نشته دی چې یو خواته طالب دی بل خواته خارجیان دی بل خواته هغه جنگي ډلې او د هغو انجوی استاد دی چې په کابل کې حکومت کوي.
آیا موږ د دې لپاره کوم میکانیزم یا میکانیزمونه لرو؟
یو بهترین میکانیزم دا دی چې ملګری ملتونه په دې کې مداخله وکړو، د هغو په وسیله باندې د افغانستان د خلکو یوه لویه جرګه چې اصلا هغلته دغه مطرح اړخونه پکې د سولې د ټیکادارانو په توګه نه د سولې د مزدورانو په توګه ترکي، موږ دغسې میکانیزمونه
لرو. دا میکانیزم څنګه جوړېدای شي؟ دا به وکړل شي چې جوړېدای شي که نشي جوړېدای؟ تاسو خپل ټولو ستونزو او مشکلاتو ته اشاره وکړه او سادات صاحب هم، نو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د خارجي قواو د وټلو نیټه ورسپورز را نږدې کیږي. تاسو لږ ویلي چې څه کم یو میاشت به دوی وټلې وي د وخته، نو سوال دا دی چې د امریکا د مرستو د زیاتېدو اعلان شو چې د پاوځو پولیس سره دوی ویلي چې موږ خپل مالی مرستو ته ادامه ورکو، اروپایي اتحادیې ویلي چې موږ خپل ژوند ولاړ یو د افغانستان د حکومت سره مرستو ته ادامه ورکو، همداشان د ناټو سازمان پرونی ویلي چې دوی به هم خپل مرستو ته ادامه ورکي، پاوځو پولیس روزنې ته به ادامه ورکي، د مملکت نه بهر نور ملکونو کې، یعنی دغه مرستې کومکونه ادامه لري. اوس سوال دا دی چې تاسو ته د سولې خبرې روانې دي او تاسو دواړه وایي چې دغه د سولې خبرې مشکلې دي، دا به زر نتیجه ورنکي، نو دا د خلکو د دې ولس د سرنوشت به څنګه شي؟ شنواره سره داسې یو حالت دی چې تاسو په خپل ویلي چې دوه ورځې دومره کسان په تلف کېږي په جنګ کې دواړه خواوو کې.
اصلا تاسو د خارجي کومکونو چې هغه ته د امریکای کومک او د اروپایي ټولنې او یا بهرني کومکونه شامل دي دې ته مو اشاره وکړه؟
بله،
د بهرني کومکونه زه فکر کوم چې تر زیاته حده پورې په دې پورې تړلي دي چې د افغانستان حالات کمې خواته ځي. که ستاسو یاد شي همدغه ناتو ملکونو څو میاشتې مخکې یوه غونډه درلوده او په هغې کې د امریکای خارجه وزیر هم و چې دوی چې اصلا زمونږ د حکومتونه په افغانستان کې د سولې د بهیر سره مستقیماً ارتباط لري. زه فکر کوم چې د کومکونه به عمدتاً په دریو برخو پورې دریو شرطونو پورې محدود شي. یو د سولې دا بهیر که پرمختګ وکړه نو کومکونه چې دي دا اقتصادي کومکونه به وي، ساختماني کومکونه به وي، او په ځینې مواردو کې به دفاعي کومکونه. بل به نړیوالو اصولو پورې چې طالبان او اصلا دغه نور درگیر اړخونه یا دخیل اړخونه څومره نړیوالو اصولو ته ځان ژمن بولي. او درېیمه مسله به دا وي چې دو اصلا دغه بشري حقونه او ارزښتونه په خپل عملي او سیاسي ژوندانه کې عملي کولی شي که نه. زه فکر کوم دا کار ځکه په دې پورې اړه لري چې دا خبره اوس قطعي شوې ده، او دا خبره د افغانستان خلک د یوه زیري په توګه هم اورېدی شي او ټول یې اورېدی شي چې امریکا جمع ناتو فیصله کړې ده چې د افغانستان قضیه هیڅ ډول نظامي حل نه لري، او دا باید په سیاسي طریقه باندې حل شي. د همدې د خاطره منګه د افغانستان نه وځو چې دغه سیاسي بهیر او بستر چې دی دا د دې سبب وګرځي چې تر څو افغانستان ته سوله راشي. مهم شی چې دی، یو شی باید په پام کې وساتل شي چې د افغانستان خادم خور داسې یو شی نه دی که ستاسو ورته فکر وي. د 1950 کال نه را په دې خوا یوه ډله خلک راشي د کابل په ارګ کې کښېني، افغانستان په ښکاره کې د جواري یا ډوډۍ غونډې نیولی د هر چا سره ورباندې معاملې کوي. افغانستان خو د افغانستان د 15 میلیونه خلکو کور دی، دا خو د دې خلکو وطن دی. اصلا د دغې معامله ګرۍ نه باید د افغانستان دغه موجوده حالت چې اوس دا اوس نن سبا موږ او تاسو ګورو د افغانستان د حکومت د ولسي جرګې رئیس چې دی هغه په اسلام آباد کې دی، سبا نه بل سبا ته اتمر صاحب روان دی، بل سبا ته بل هیئت روان دی، او دا خبرې د دې لپاره کېږي چې اصلا د افغانستان دغه کوم کسان چې چغې وهي چې د سولې بهیر دې ملي شي او فرضاً کومکونه د ادامه پیدا کړه، دا د دې لپاره ورځي چې اصلا اوس دوی داسې فکر کوي چې د معاملې یو مرکز اسلام آباد دی، تهران دی، انقره ده، هلته موږ د ملي ملي چغې وهو، هلته بیا زموږ سجدې چې دي او رکوع په دغه ترتیب باندې. په دې حساب باندې زه فکر کوم په نهایت کې د خارجي کومکونو مسله مستقیمن په افغانستان کې د جنگ د شرایطو پورې لري، او څه وخت متوجه باید موږ اوسو چې په مکمل ډول د ناتو لښکرې د افغانستان نه ووځي او ناتو په افغانستان کې نه وي، نو افغانستان ته د ناتو د کومکونو رسول هم د بین المللي سویه باندې د سوال لاندې راځي، هم منطقوي حساسیتونه راپاروي، اغلته بیا نوی محیط او نوی شرایط منځته راځي. په دې اساس باندې ما مخکې په خبرو کې وی بیا هم دا عرض کوم چې که د ملګرو ملتو مؤسسه د دغه میکانیزم په ترتیب کې مهم رول په غاړه باندې واخلي، دو کولی شي د یوې خوا نه د سولې لپاره ډېر ښه مؤثر پروګرام برابر کړه، د بلې خوا نه اصلا دغه بین المللي کومکونه چې د افغانستان د خلکو غریبو خلکو ژوند ورپورې تړلی دی، دا د کارتوسو او باروتو د سطحې نه حداقل د دوا درمل او ډوډۍ سطحې ته تنظیم
ډېره مننه تاسو نه. لکه څنګه چې د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، او د خارجي قواو د وتلو نه وروسته به دغه وضع نور هم پسې خرابه شي، یعنی افغانستان به د ستونزو سره مخ وي. او ویلي دي چې اوس دا د افغانستان د مشرانو وظیفه ده چې دوی خپلو کې کښېني او خپله آینده جوړه کړي. نو شیرور صاحب، تاسو خوشبین یې تر یو اندازه که چیرې سوله وشي نو مرستې به ادامه ولري، او که سوله ونه شوه نو د مرستو ادامه به مشکله وي، افغانستان کې به دغه ولس او حکومت د ستونزو سره مخ وي. ستاسو نتیجه ګیري دا د حالاتو اول ځانه بلې؟ یو اخیری پوښتنه تاسو من دښنه سرګنده کړه، سید خالد سادات به من دښنه سرګنده کړي چې که سوله ونه شي افغانستان کې د ډیرو ستونزو د راتلو احتمالات شته دي، او ځینې څارونکي وایي چې د داخلي جګړې احتمال شته دي. تاسو فکر کوئ د داخلي جګړې احتمال شته، او که داخلي جګړه پیښه شي چاره به سي؟ مګر د دې نه مخکې شینوار صاحب، د دې درې ارخیزي غونډې په ارتباط ستاسو ارزیابي څه ده؟ ځکه د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي او ډېره توقع کیږي د پاکستان، او ته خوشبینم نه یې ولې؟
اصلا دا د پاکستان خبره چې پاکستان کې درې ارخیزه غونډه یا دوه ارخیزه غونډه جوړه شي، دا خبر هغه وخت او داسو کله چې د ډیورند کرخې نه پورې غاړې ته د امریکا د پوځي اډو مسله را پیدا شوه. خو طالبانو بیا د هغې په مقابل کې یوه اعلامیه خپره کړه په هغې کې وویل چې د ډیورند کرخې نه هغې خوا ته اډې جوړول د طالبانو لپاره داسې یو کار دی لکه باګرام یا شینډن کې چې د امریکا اډې موجودې. او افغان حکومت په دې اړوند باندې چې هغه زموږ د کار ساحه نه ده. په دې اړوند باندې دویمه د یاد وړ خبره دا ده چې د طالبانو د دریځ په اساس د دې امکان ځکه کم دی چې طالبان دې د پاکستان په فشار د حکومت سره په درې اړخیزو خبرو ته کښېني چې د یوې خوا نه دا کار په حقیقت کې پخپله د قطر د موافقې د کمزوري کولو لپاره یوه حد څه ګڼي طالبان. او بله مسله په دې رابطه باندې دا ده چې اسلام آباد نشي کولای چې داسې یو بین المللي غږ پروګرام چې شل کال افغانستان کې جګړه شوې په هغې کې د امریکا سره موافقه شوې روسیه او چین د هغې ښکاره او د پردې شاته لوبغاړي دي اسلام آباد د دومره یو غږ پروګرام مدیریت کړه. دا د ترکیې د استانبول کانفرنس د زنجیدو او هغې ته د طالبانو هغه درې شرطونه دغه شرطونو باندې به مونږ کانفرنس ته وشو هغه پخپله په دې دلالت کوي چې طالبان دې ته ناظري چې د دوی دا د شلو کلو کرلی فصل چې دوی ورته د قطر موافقه وایي هغه په اوبو لاوکړه. نو زه فکر کوم دا درې اړخیزه مسله چې ده غونډه دا د دغې دلایلو په اساس باندې ماته شونې نه ښکاري. البته د ارتباطاتو د تامینېدو امکانات چې دي شته ځکه چې پاکستان او ایران دا ملکونه چې دي د افغان قضیه کې خپله برخه رول لري.
یعنی د حل د حل لار نه ده خو ارتباطاتو د پاره خاله شي شین مره ډیرو بخه خبره مې دیونی ولا ک د پاکستان د دی غونډه نسنه جوړیږي طالبان حل لار نه نسی او ځنه سارونکو سره اندېخنه ده وایي چې احتمال لري داخلي جګړه پیل شي. تاسو څه وایي؟
خو د طالبانو په غاړه باندې په دغه وخت کې ډیر کلک او درانه ذمہواری ده چې دوی چې په هر ترتیب باندې کیږي د سولې داسې یو پروګرام ته لار برابره کړه چې د داخلي جګړې مخه ونیسي. زه مخکې له دې نه چې جګړه کیږي که نه کیږي زه به دا ووایم چې بلې داسې لارې شته دی چې اصلا په دې په وسیله باندې د داخلي جګړې مخه ونیول شي. مثلا بهترینه لاره دا ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې د طالبانو د امریکې د دوو په منځ کې د افغانستان د حکومت د دوو په منځ کې په داسې یو پروتوکول باندې موافقه وشي چې د ملګرو ملتونو مؤسسه په افغانستان کې د سولې د روان بهیر چې دی دا تضمین کړه او ګړندی کړه او د دې تنوع ورکړه او بیا دغه موافقه چې د دې سولې نه راوځي د دې خبرو راوځي دا ملګري ملتونه چې دي تصدیق ته ووایي چې د دغې موافقې سره چې هر چا مخالفت وکړه همدغسې د ترهګرو او ترورستانو پولیسې راځي لکه څنګه چې 2001 کال کې طالبان پکې راغلي.
یعنې دا کار باید د خارجي قواوو د وتلو هغه د دې ټول پروګرام د بشپړېدو نه مخکې وشي. بلې
دا د وکه چې وشي خو که فرضاً ونه شي او داخلي جګړې چې دي پیل شي زه فکر کوم د پیل امکانات سره نشي ردولای. مګر څومره چې خلک فکر کوي چې دا خطرناک دي ټول افغانستان کې به پیل شي دا ځکه په ټول افغانستان کې نه پیلېږي چې اساسا اوس دا طالبان هم د 1980 کال طالبان نه دي او هغه کسان چې دا داخلي جګړې شروع کوي هغه هم د هغې وخت خلک نه دي. د طالبانو د مخالف اړخ پېټی چې دی په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هم دروند دی او طالبان هم تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو او د امریکا د تور لیست نه دي وتلي. یعنې دلته داسې ګواښونه شته چې دواړه خواوې دې ته مجبوروي چې دوی باید د جنګ نه
لاس واخلي. ډېره زیاته مننه تاسو نه زرغون شاه شینواره صاحب کورم بودن چی پروگرام کم برخوا خسته همداشان مو د سیاسی او حقوقی چارو کارپو خالد سادات صاحب خبری او تحلیل نو اوریدل. دا پروگرام هم دلته پای ته رسیده تر بلې خبرونه پوری تاسو پر خدای سپارو. تاسو نه هم ډیره مننه چې د امریکا غا خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.